د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 نیوي اوریدلی شئ. که انټرنیټ لري بیا یې په ګرده نړۍ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په دې یو ساعت خبرونه کې مو د افغانستان بانک د رئیس څرګندونې راخیستې دي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت پر کمیدو ښکېدلی. له افغانستان سره مو په پوځي برخه کې د هند د مرستو لژمنو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې فریبا ظاهر او د دې ساعت خبرونه.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ اوسېدونکو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ له خپلو ځینو سیمو څخه وسلوال طالبان ایستلي دي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د هغو بندیانو په اړه پلټنه کوي چې د جمعې په شپه د ګیزاب ولسوالۍ له زندان څخه وتښتېدل. او د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د پخواني صدراعظم بېنظیر بوټو د وژنې په ګډون د ځینو نورو جرمونو په تور د یوې خاص محکمې لخوا ایزار شوی دی. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت الاسای ولسوالۍ خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د دې ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت امر جمیل شمال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د الاسای ولسوالۍ د ځینو برخو اوسېدونکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی او وسلوالې له خپلو سیمو څخه شړلې دي.
څو تنه پاکستانی طالبان راغلي وو او غوښتل یې چې د سیمې خلک وځوروي. خلک په قهر شول او د وسلوالو پر ضد هلته پاڅون وکړ. یوه سیمه چې د طالبانو تر واک لاندې وه هغه یې د وسلوالو له واک څخه خلاصه کړه او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې په الاسای ولسوالۍ کې ورانوونکي فعالیتونه وکړي.
د کاپیسا د امنیت امر دغه ورځ وویل امنیتي ځواکونه د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو د پاڅون ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه ادعاوې په کلکه رد کړې دي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ له زندان څخه د بندیانو د تېښتې په اړه څېړنه کوي. د روزګان د والي ویان عبدالله احمد ازادي راډیو ته وویل بندیانو د زندان دیوال سوری کړی و او د جمعې په شپه په تېښته بریالي شول.
شمیر شپږو تنو ته رسېږي او دوی په جنایي جرمونو باندې تورن وو. په غلا او ځینې د زنا او ځینې هم د فساد په تور باندې تورن شوي وو. دوی دیوال سوری کړی دی او دوی له زندان تښتېدلي دي.
د روزګان د والي ویان زیاته کړه چې تښتېدلي بندیان تر اوسه بېرته نه دي نیول شوي، خو پولیس د نیولو هڅه کوي. د شبرغان د تفحصاتو ریاست یو پیرادار د ناپیژند وسلوالو لخوا په ډزو ووژل سو. د جوزجان ولایت امنیه قمندانۍ ویان عبدالمنان رؤوفی ازادۍ راډیو ته وویل حمیدالله چې د دغه ولایت د تفحصاتو د ریاست کارمند و پرون 2 بجې تر غرمې وروسته د دوو ناپیژندو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو په ډزو ووژل سو. د سیمې عیني شاهدان وایي دغه پیښه د جوزجان والي د کور په شل مترۍ کې سوې ده. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 4.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 542 افغانۍ. وسام سیمیزه نړیوال خبرونه. د پاکستان یوې خاصې محکمې په خوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د ستر خیانت په تور احضار کړ. د حکومتي سرنوالانو د ډلې مشر اکرم شیخ د جمعې په ورځ وویل مشرف ته امر سوی چې د محکمې د پیل په مقصد باید د دسمبر په 24 محکمې ته حاضر سي. که چیرې مجرم وپیژندل سي نو شایي په عمري بند او یا اعدام محکوم سي. مشرف په 2008 میلادي کال کې په پاکستان کې د اضطراري حالت اعلان په دوسیه کې راګیر دی. مشرف په پاکستان کې لومړنی پوځي مشر دی چې محاکمه کیږي. مشرف د غراز د 2008 کال په دسمبر میاشت کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په ګډون په یو شمېر نورو تورونو هم تورن دی. د اوکراین د حاکم ګوند پلویان غواړي چې نن د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په ملاتړ لاریون وکړي او د هغه د دې پریکړې ننګه وکړي چې له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ تړون نه دی لاسلیک کړی. تمه ده چې د یانوکوویچ د پلرني ټاټوبي ختیځ زون په زرګونو کسان نن په مرکز کیف کې په دې لاریون کې برخه واخلي. د حکومت پلوه مظاهره کوونکي به د اروپا په میدان کې راغونډ سي. دا سیمه د خپلواکۍ میدان ته نږدې ده. د خپلواکۍ میدان د اروپا پلوه مظاهره کوونکو مرکز دی. ولسمشر یانوکوویچ د جمعې په ورځ اپوزیسیون له مشرانو سره غونډه وکړه، خو په دې خبرو کې څه پرمختګ ونه شو او جمهور رئیس د اپوزیسیون دا وړاندیز رد کړ چې د استعفا وکړي. په اوکراین کې د حکومت پر ضد مظاهره تیره میاشت وروسته تر دې پیل شوې چې ولسمشر له اروپایي ټولنې سره د نږدې کېدو د یوه تړون له لاسلیک کېدو ډاډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو استعمال وغنده. بان کی مون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د جمعې په ورځ وویل چې دا د نړیوالې ټولنې سیاسي او اخلاقي مسؤلیت دی چې د دې مخه ونیسي څو بیا څوک له دغه ډول وسلو کار وانخلي. بان کی مون یوه ورځ وروسته تر دې دا څرګندونې وکړې چې د ملګرو ملتونو څارونکو دا تایید کړه چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې لږ تر لږه یو ځل استعمال شوي دي او شاید د سوریه په څلورو سیمو کې له دې وسلو کار اخیستل شوی وي. څارونکو دا څرګندونه کړه چې دا وسلې حکومتي ځواکونو کارولي یا غیانو استعمال کړی دی. د سوریه حکومت او اپوزیسیون پر یو بل تور لګوي چې له کیمیاوي وسلو یې کار اخیستی دی. د اګست په میاشت کې دمشق ته نږدې د سارین ګاز له استعمال وروسته روسیه او امریکا سلا وکړه چې د سوریه د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو لپاره یو پروګرام جوړ کړي. عراقي چارواکي وایي وسلوالو د بغداد په شمال ختیځ کې د تیلو د پایپ لاین اتلس تنه کارګر چې اکثره ایرانیان دي په ډزو وژلې دي. حمله د جمعې په ورځ بقوبه ښار ته نږدې وسوه. پولیس وایي د عراق او ایران ترمنځ په غځېدونکي پایپ لاین کې 15 ایرانیانو او 3 عراقیانو کار کاوه. په حمله کې 15 نور ایرانیان او 2 تنه عراقیان ټپیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په عین حال کې د جمعې په ورځ د بغداد په جنوب کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او په بله چاودنه کې د نهروان سیمه کې اتسالور کسان ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي تمه ده چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر خبرې په راتلونکو څو ورځو کې بیرته پیل شي. ایران د جمعې په ورځ په ویانا کې وروسته لاغه خبرې تر کړې چې واشنگټن نورې کمپنۍ په تور لیست کې شامل کړي او وایي دغو کمپنیو پر ایران باندې له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین آشتن هم وویل چې خبرې به ډېر ژر بیرته پیل شي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی چې د جمعې په ورځ له خپل هیئت سره له ویانا څخه تهران ته ولاړ وایي چې د تور لیست پراخول د تهران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تېرې میاشتې د تړون د روحیې پر ضد دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا د عمل د کرکې وړ وباله. خو سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل د جنیوا له تړون څخه د سرغړونې هیڅ کار نه دی کړی او د اټومي پروګرام اړوند هیڅ نوي بندیزونه به ونه لګوي. او په یو بل خبر کې د امریکایي چارواکي وایي هغه سړی د جمعې په ورځ نیولی چې غوښتل یې د کینزاس ایالت په هوایي ډګر کې د موټر بم چاودنه وکړي. چارواکي وایي 50 کلن تیری لیوین پلان درلود چې په چاودیدونکو موادو بار موټر د ویچیتا ښار هوایي ډګر یوه ترمینل کې وچوي. مسؤلان وایي دغه سړی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې ملاتړ کوه. څېړونکي وایي لیون په هوایي ډګر کې د میخانیک په توګه کار کوه. دوی وایي له نوموړي څخه شپږ میاشتې تحقیقات کړي او اعتراف کړی چې غوښتل د امریکا پر ضد د شخړو جهاد وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان بانک رئیس وایي له امریکا سره که امنیتي تړون لاسلیک شي د افغانۍ پر ارزښت به مثبت اغېز وکړي. په دې خبرونه کې په هند کې د افغانستان له سفیر سره هم شغیدلی و چې وایي هند په پوځي برخه کې له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې کړې دي. د کونړ په چپیدری ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په سړې هوا کې هغه ناروغۍ ډېرې پیدا کېږي چې هغه ویروسي ناروغۍ دي.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن په کابل کې $1 په 85.25 افغانۍ بدلی شي. افغانۍ په تیرو لسو کلونو کې تر ډیره ثابته وه او شاوخوا 50 افغانۍ $1 کېده. خو د افغانستان بانک رئیس وایي له امریکا سره د امنیتي تړون ځنډولو پر افغانۍ منفي تاثیر کړی دی چې د ډالر په وړاندې یې ارزښت لږ کم شوی دی. په افغانستان کې سیاسي ثبات، امنیت او په دولت باندې د خلکو باور د افغانۍ په قوت او کمزوري کې مهم عوامل ګڼل کیږي. د مسلې د روښانه کولو په مقصد جانقه علي کوسی د موضوع د افغانستان بانک له رئیس نور الله دلاوري سره د مرکې په استناد په راپور کې روښانه کړی دی.
لکومې ورځ چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کول وزنډول او نوي شرطونه په کرامسته کړل د خلکو اندېښنې په هر برخه کې زیات شوې خو تر ټولو مهمه د خلکو ورځنی اقتصادي ژوند چې ورځ تر بلې نرخونه پورته کیږي او د ځینو سوداګرو په وینا افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښت یو څه له لاسه ورکړی دی دا مسله مو د افغانستان بانک له رئیس ښاغلي نورالله دلاوري سره مطرح کړه او ورڅخه مو وپوښتل چې د بهرنیو اسارو او په خاص ډول د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ د ټیټېدو اصلي علت یا علتونه څه دي ښاغلي دلاوري وویل یو دلیل دا ده چې ډالر د زیات شمېر هیوادونو د اسارو په مقابل کې قوي شوی په خاص ډول که زموږ په حوزه کې ډالر د پاکستاني روپۍ یا کلداري د هندي روپۍ د ترکیې له لیرې او د مرکزي اسیا د هیوادونو له اسارو سره مقایسه کړئ ایران خو هیڅ نه پرتله کوو د دې ټولو په مقابل کې د امریکایي ډالر ارزښت پورته شوی دی د افغانستان بانک رئیس وای افغانۍ د نور هیوادونو د اسارو په نسبت د ډالر په مقابل کې خپل ثبات او قوت ساتلی او قوي پاتې شوی ده ښاغلی دلاوري په افغانستان کې امنیتي وضع د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات او له امریکا سره د امنیتي تړون ځنډیدل د افغانۍ په کمزورۍ کې مهم عوامل بولي او وایي چې د خلکو د اندېښنو او ورختۍ له امله هم د افغانۍ ارزښت کمیږي د افغانستان بانک رئیس وای دوی د افغانۍ د ثبات او ارزښت ساتنې لپاره د اسارو په بازار کې مداخله کوي او هر کله چې افغانۍ له لازم حده د ټیټېدو پر لوري مخه وکړي د افغانستان بانک ډالر بازار ته عرضه کوي او په دې توګه پولي ثبات ساتل کیږي کله چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې 500 ته ورسېده موږ مداخله وکړه او بیرته 450 افغانۍ د یو ډالر په ارزښت شوې دا مهال چې یو ډالر د 500 افغانۍ په ارزښت بدلیږي موږ دا حالت له نږدې تعقیبوو او کولای شو چې بیا مداخله وکړو د ښاغلي دلاوري څخه مو پوښتل چې یو شمېر انتقاد کوونکي د افغانستان بانک د مداخلې یعنی بازار ته د ډالرو د ارزښت کولو د شفافیت په اړه شک لري او وایي یوازې څو ګوتې په شمار کسانو یا صرافانو ته ډالر ورکول کیږي او هغوی بیا په جګه بیه پلوري ښاغلي دلاوري دا خبره رد کړه او وایي یوازې هغو صرافانو ته ډالر ورکول کیږي چې قانوني جواز ولري او دا پروسه بیخي شفافه ده دا بیخی غلطه ده زه تاسو ته باید وایم لومړی موږ چې کوم ډالر په لیلام پلورو په آزاد ډول لیلاموو په اخبارونو او تلویزیونونو کې اعلان کوو چې دومره اندازه ډالر پلورو دا کار د ملت د دوه تنو استازو په حضور کې هره اونۍ کوو هر رسنۍ او هر څوک چې وغواړي دا لیلام وګوري موږ هر کله کوو د افغانستان بانک رئیس ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دوی پر روان کال کې تر اوسه 3.4 میلیارد ډالر بازار ته عرضه یا لیلام کړی دی د افغانستان بانک د غراس خپل پولي یا اسهاري زیرمه 6.5 میلیون ډالر زیاته کړی او دا مهال د افغانستان د اسارو زیرمه 2.4 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده
د افغانستان بانک ته رئیس په وینا مو پراپور کې واوریدل چې د افغانۍ د ټیټېدو یو اساسي علت له امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کول دي دغه تړون ولسمشر حامد کرزی ځنډولی دی چې اوس په هند کې په رسمي سفر بوخت دی او د دغه هیواد له چارواکو سره پر امنیتي اقتصادي او سیمه ییزې همکاري خبرې کوي په روان کال کې هند ته د ولسمشر کرزی دا دریم سفر دی دا چې د دې سفر مهمه اجنډا څه ده او افغان حکومت څه هیلې ورڅخه لري په دې اړه زموږ همکار احمد شاه اعظمي په هند کې له افغان سفیر شهید عبدالي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د ولسمشر کرزی د اوسني سفر اجنډا څه ده ښاغلی عبدالي په ځواب کې وویل
رئیس جمهور سفر اصل اجنډا په هند سره د قرارداد په چوکاټ کې موږ د هند سره لرو ستراتیژیک او ټول ساحه چې د همکاري ورسره ستا روغو ساحاتو باندې خبرو سره وکي او وګوري چې څنګه موږ کولای شو چې هغه مواد قرارداد په چټکه د دوو مملکتو د همکاري د لارې عملي کړو او په عین وخت کې ځینې مشورې چې افغانستان په دې حساس وخت کې د ځینو لویو ملي مسایلو فیصلو په حالت کې دي مشورې ورسره وکړو چې هندوستان د افغانستان یو ډېر نږدې ملګری او معتمد ملګری دی د منځکې په باب د دو جانبه رابطې په باب او په بین المللي امور کې مشورې ولري
عبدالي صاحب افغانستان اوس مهال پوځي او اقتصادي مرستو او سیمه ییز همکاري ته اړتیا لري له هند څخه د افغان حکومت تر ټولو لوی غوښتنه څه ده
زموږ د هند ترمنځ پر دوو اساسي مسلو باندې بحث وشو یو اقتصادي مسله وه چې څنګه وکولای شي چې هند افغانستان اقتصادي نګاس وتړل شي او په عین وخت کې د افغانستان د لارې د جنوبي اسیا او د مرکزی اسیا هیوادونو سره وتړل شي نو په دغو لویو منځکوي پروژو باندې اقتصادي بحث وشو او خصوصا د افغانستان او د هند تړون د چابهار د لاري یو ډیر اساسي مسله او دواړه لوري په دې سلاس و چې د چابهار سه جانبه به هر څومره چې جرم ور وکول سو او موږ به د سه جانبه ترانزیتي قرارداد امضا کو تر څو افغانستان او هند اقتصادي تړون ولري او په اني وخت کې منځ کې د پاره یو پلو وسی. په اني وخت کې دوه مسله چې د افغانستان سره دفاعي او امنیتي همکاري و چې موږ ډیر خوشاله یو چې دا ځل هند ډیر په میړانه د افغانستان سره د خپل تعهد اعلان وکړي او هر څومره چې دوی کولای د افغانستان د امنیتي قواو سره همکاري په خپل سر وکړي هغوی به دوی کوي او د دوی په حدودو کې چې همکاري نه و هغه به د مختلف نور د لارې د افغانستان سره همکاري کیږي.
د روان کال په مې میاشت کې هم ولسمشر کرزی هند ته سفر وکړي او د هند لخوا له افغانستان سره د مرستو ژمنې وسوي. هغه تر کومه حد تر سره سوي؟
بله، موږ په تیر سفر کې د ځان سره لیست لودي او هغه لیست د غرایس تر کار لاندې وو او د دې لاس لاندې نو دا دل موږ نسبت تیر ځل ته ټینګ تعهد لرو او واضح تعهد لرو چې هند به د افغانستان سره نه تنها پروژنه کې بلکې د قواو په تجهیز کې په زیربناو کې او د قواو د ګرځند او د عملیاتي قوت په اړه چې څه دوی کولای شي هغه د افغانستان سره سپموي.
په هند کې د افغانستان سفیر شیدا عبدالی وویل له ولسمشر حامد کرزی سره هندي چارواکو په پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي او په اقتصادي برخه کې هم ولسمشر د هند روان سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو د مرستو یو شمېر ژمنې ترلاسه کړې دي. په وی خبرتیا پسې د کابل رسپانو ته کتنه لرو چې په هغه کې هند ته د حامد کرزی د سفر مسله څېړل شوې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ د څلور ورځنی سفر په مخه هند ته ولاړ. د دې سفر په اړه کابل رسپانو نن مقالې خپرې کړې دي. دغه رسپانو ته احمد زبیر ژمن څرګنده کتنه کوي.
د کابل چاپ اکثرو رسپانو په خپلو نننیو غړو کې هند ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. محور رسپانې لیکلي امریکا او ولسمشر کرزی دواړه هڅه کوي د امنیتي تړون په اړه د خپل موقفونو په هکله سیمه ییز ملاتړ را خپل کړي، ځکه خو ښاغلي کرزی د سیمې د هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. په مطلب کې راغلي هند د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره پر ولسمشر کرزی د فشار لپاره څه نه لري. د مطلب لیکوال دا باور هم څرګند کړي چې هند به افغانستان ته درنې وسلې ور نه کړي. په مطلب کې راغلي لیوی خو هند خپل درنې وسلې له اسرائیل او روسیې څخه ترلاسه کوي او بل دا چې هندیان په دې اړه شک لري چې افغان دولت به دا وسلې وساتلی شي. د کابل ځینو رسپانو لیوی هندي تلویزیون سره د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر کرزی د مرکې ځینې برخې هم خبرې کړې دي. د سرنوشت رسپانې د لومړي مخ په غټ سرلیک کې د ولسمشر خبر راخستل شوی چې ویلي دي افغان هغه ملت نه دی چې د چاله ګواښ څخه وویریږي. ورسپانې همداراز د ښاغلي کرزی له قولې لیکلي تر څو چې له امریکا سره امنیتي تړون د سولې تضمین ونه کړي لاسلیک به نه کړي. هیواد دولتي ورسپانې هم دا سفر څېړلی. په سرمقالې کې راغلي دا سفر ځکه مهم دی چې افغان پلاوی به پکې له هند څخه امنیتي ځواکونو ته د ټانکونو، توپونو او نورو درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو غوښتنه وکړي. هیواد لیکلي هند د افغانستان یو ښه دوست ثابت شوی دی، ځکه د پاکستان له مخالفت او پراتباو له حملو سره سره له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په سرمقالی کې د افغان ملکی او پوځي کډرونو پروژنه کې د هند د تیرو دولو سکولونو مرستې هم ډېرې مهمې او د پام وړ بلل شوې دي. دنیا ورسپانې خپل سرمقاله د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په اړه لیکلي. ورسپانې لیکلي د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې تر ټولو خطرناک ډول له طالبانو څخه د دې هیواد ملاتړ دی. د سرمقالې د لیکوال په باور ایران او پاکستان په ډېره سره متفق دي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن ووهي او د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ستونزې پیدا کړي. دنیا لیکلي همدا اوس د هغو ولایتونو امنیت خراب دی چې له پاکستان او ایران سره پر پوله پراته دي. په سرمقالې کې راغلي په داسې شرایطو کې به له ایران سره د همکارۍ او دوستۍ د تړون لاسلیک کول هیڅ ګټه ونه لري. د سر مقالې په یو برخه کې هم دا راغلی د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې افغان دولت تل چوپ خلو پاتې شوی دی.
د کونړ د چاپی درې په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د دې عملیاتو هدف د نورستان مرکز پارون ته د لارې پرانستل یاد شوي دي. دا عملیات د پنجشنبې په ورځ شروع شول. په کونړ کې مې سات مخکې له خپل همکار روحل انوري څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې د چاپی درې عملیات اوس څنګه روان دي.
دغه عملیات لکه څنګه چې تاسو ویلې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي دي. د چاپی درې مرکز څخه د سې څخه نن پرون تر ګلسرک پور رسیدلی دی. د ګلسرک بازار امنیتی ځواکونو نیولې دی. هلته ورسره جګړه هم شوې ده چې په جګړه کې د امنی قومندان په وینا څلور وسلوال وژل شوي دي، شپږ ټپیان شوي دي. په دغه جګړه کې دوه ملي اردو سرتیري ټپیان دي او یو ملي پولیس ټپي شوی او همدارنګه دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. امنی قومندان وایي چې اوس د مخالفینو یا د وسلوالو طالبانو مقاومت دومره نشته دی، خو فقط د اوچتو څوکو نه چې په غرونو کې دوی خپلې وخلې ځای په ځای کړي د هغې نه ډزې کوي او څه مشکلات نشته دی. دوی وایي چې موږ تر اوسه پورې په دې درې ورځو کې شپږ کیلومتره ساحه د مخالفینو د موجودیت نه پاکه کړې ده.
بله انوري صاحب، په دې وخت کې او تر دې وروسته په نورستان کې واوري ووري، فکر نه کوي چې د امنیتي ځواکونو عملیات به اسانه نه وي؟
شیبر صاحب، که چېرته واوري شروع شي په رښتیا هم د نورستان کې به دغه عملیات ډېر سخت وي، خو د دوی یوازینی مقصد دا دی چې د نورستان پورې خپل ځان ورسوي او آپا ته بیا د نورستان چارواکي وایي چې هیڅ مشکل نشته دی. فقط دا څلور کاله چې وو یو مشکلات چې وو د نورستان په لاره کې، هغه د چپی درې په ولسوالۍ کې، د ګلسرک ساحه کې، د سینجو ساحه کې او په نورو دغه د چپی درې ساحو کې مشکلات وو. او چارواکي وایي چې کله دغه مشکلات دغه لاره د مخالفینو نه بیا اخوا ته څه مشکل نشته. په رښتیا هم که چېرته عملیات ډېر اوږده شي نو بیا به لارو کې واورې کېږي او برفوچون راځي، مشکلات پیدا کېږي، د موټرو تګ راتګ لارې هم بندېږي. نو چې څومره زر کېدلی شي دوی ځان نورستان ته ورسي او په لارو کې پوستي ځای په ځای کې او هلته اکمالاتو کې، دا به دوی لپاره ډېره غوري.
امنیتی چارواکي په کونړ کې څه وایي؟ د چپی درې د غرنیو سیمو ساتل به دوی ته اسانه وي؟
درې میاشتې تقریبا وړه د چپی درې ولسوالۍ موږ رپورټونه درلودل چې محاصره وه او هلته حمله وه. بیا دوی وکولی شو چې په ډېر اسانه د ساحه ونیسي، د ولسوالۍ محاصره ماته کړي او په لاره کې پوستیز نه پوځي. کونړ ټول غرنی ولایت دی شیبر صاحب، او په ټولو ځایونو کې مشکلات شته دی، خو د چپی درې مشکلات وشي ټوله لاره بنده وه او ځای په ځای وسلوالو طالبانو پاټکونه اچولي وو. او د نورستان تر دولتي چارواکو د تګ راتګ او هلته د اکمالاتو کولو لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړي شي. بس
روحل انوري، مننه وام اوریدل چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د چپی درې په ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي او تقریبا شپږ کیلومتره لاره یې له مخالفانو پاکه کړې ده، یعنی مسؤونه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر لسمی مو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ژمي پر مهال پر ناروغیو ژغیدل دی، پر هغو ناروغیو چې د ژمي په موسم کې پیدا کیږي. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی واړو. نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي؟ احمد تکل دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې ویلي له افغانستان په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو وتل به له القاعده او طالبانو سره د مبارزې په چاره کې تر لاسه شوی بریاوی زیانمنې کړي. رسپانه د امریکا د لوی درستیز جنرال مارتن دیمسی له قول لیکي چې وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه له میلیارډونو ډالرو مرستو او د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره سره له دیارلس کلونو وروسته له هم د مخالفو وسلوالو له کلک مقاومت سره مخامخ دي. ډیلی ټلګراف د جنرال دیمسی له قول زیاتوي دا ډیره مهمه چې افغانستان د ناتو د محارب او ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې یو فعال حکومت او داس یو پاوز په میراث پاتې شي چې د القاعده او د دې شبکې د متحدو ډلو د بیا پاتسون مخنیوي وکړای شي. نو ځکه د ورسپانې په وینا امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو سره به د دې هیواد امنیت او د سیمې ثبات برباد شي. خو جنرال دیمسی وایي تر اوسه له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره کومه طرحه نشته. ډیلی ټلګراف زیاتوي البته امریکایي چارواکي پر دې ټینګ ولاړ دي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي موافقه باید ژر تر ژره لاسلیک شي څو دوی د خپلو پلانونو پر جوړولو کار پیل کړي. د ورسپانې په وینا د دې موافقې په اړه ټول اختلافونه او ستونزې حل شوې وي خو افغان ولسمشر ناڅاپه د هغې د لاسلیک د ځنډولو پریکړه وکړه. وال ستریټ جرنال رسپانې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په لاسلیک کې د ځانډ د عواقب او د افغانستان د اثرو پر بازار د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه یو مطلب خبر کړی. د مطلب په یو برخه کې راغلی چې ورختا افغانانو د ډالرو اخیستل پیل کړي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو تنو صرافانو رسپانې ته ویلي چې د ولسمشر حامد کرزی لخوا د دې سند د لاسلیک کولو په برخه کې د ځانډ له اعلان وروسته خلکو په بیساري ډول د ډالرو اخیستلو ته مخه کړي. د صرافان وایي د ولسمشر کرزی سرګندونو له 2014 کال وروسته د راتلونکو پر امنیت د افغانانو ډاډ زیانمن کړی. وال ستریټ جرنال زیاتوي سکل د ډالرو په وړاندې د افغاني په ارزښت کې په سلو کې یو لس کم ختراغلی او د یو ډالر بیا تقریبا شپږ افغانیو ته اوچته شوی. همدارس د وریجو بیا چې افغانان زیاته اړتیا ورته لري په سلو کې ډیر شلوړ شوی او د میوه بیا تر دې هم لوړې شوې دي. ورسپانه د کابل خاریانو له قول لیکي چې وای په دې خار کې د یو عادي کورنۍ اوایت په میاشت کې 2000 افغانیو ته رسیدي چې له یو سلو شلو امریکایي ډالر سره انډول دي او د بایو له لوړې دو سره په دې خار کې ژوند لګاڼو مشکلاتو سره مخامخ شوی.
د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې په تابعیت د افغانستان پاکستان دوه اړخیز کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی. دغه کانفرنس پرون پرانستل شو. په دې کانفرنس کې د دواړو هیوادونو د پارلمانونو غړي د نظر خاوندان او ژورنالیستان برخه لري. په غونډه کې له افغانستانه د ایساف ځواکونو پر وتلو او د سود او همکارۍ لپاره د دوه اړخیز مشارکت په شان مسایل څېړل کیږي. د صفمایا د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې رئیس امتیاز عالم د کانفرنس په پرانستون کې وینا کې وویل امن افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره د اوس وخت ضرورت دی. مشهور پاکستانی ژورنالیست احمد رشید وویل د د په باور افغان طالبان د پخوا په شان اوس هم د افغانستان د اداره کولو وس او ظرفیت نه لري، نو دوی باید له نورو ډلو سره پخلاینه درک کړي. احمد رشید همداراز وویل چې په افغانستان کې بدلون تل پر پاکستان اغیز لرلی دی، ځکه دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان د ملي حاکمیت خاوند او پیاوړی هیواد وي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور پخوانی موین او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وویل د پاکستان اوسنی صدر اعظم نواز شریف له سیاسي نظره پوره پیاوړی دی او د دوو هیوادونو ترمنځ د شو او ټینګو اړیکو اراده کولی شي. کانفرنس ته چې درې ورځې دوام کوي د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وویل چې باید د دوو هیوادونو سیاست په سیمه کې د سولې او ثبات پر اساس وي، ځکه چې هر راس شخړه د دواړو هیوادونو سوله ییزو هڅو ته زیان اړوي. چاغلی لیوال همداراز وویل موږ باید د ګډو ګټو د زمینو د موندلو لپاره کار پیل کړو او پر یو بل اعتماد وکړو. لیوال د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري او پانګونې د ګډو فعالیتونو د پیلېدو وړاندیز وکړ. د په نظر پوهنتونونه او رسنۍ په دې برخو کې مهم رول لوبولی شي. د پیپلز ګوند غړي قمر زمان کایره امن پاکستان او سولې افغانستان د سولې د ثبات لپاره مهم وبلل. د سیمې له هیوادو سره همکاري د سیمې د خلکو د پرمختګ لپاره ضروری وبلله. دغه کانفرنس په سبا هم دوام وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام څو دقیقې وروسته خبرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر اکرم ملکزی پر هغو ناروغیو شخېدلی چې د ژمي پر مهال پیدا کیږي. د دې ناروغیو پر درملنې او د دې لپاره چې څرنګه کیدای شي چې انسان له دغو ناروغیو ځان وساتي، اکرم ملکزی په تفصیل شخېدلی دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې په وړاندې دا هم واوري چې په ازبکستان کې د حکومت له لوري په لسګونو زره ښځې شنډې شوې دي. په دې پروګرام کې به همداراز یو شمېر نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کړو، خو البته د په پوره ساعت ستاسو لپاره په لسنیمې بجې ستاسو لپاره خبرونه لرو. که چیرته تاسو د ازادي راډیو خبرونه نوي اورېدلي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، www.azadiradio.com. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو زموږ خبرونه هم اورېدلی شئ او هم کوم خبرونه چې خپره شوې دي هغه لوستلی شئ. لسنیمې بجې شوې، لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ له خپلو ځینو سیمو څخه وسلوال طالبان ایستلی دي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د هغو بندیانو په اړه پلټنه کوي چې د جمعې په شپه د ګیزا ولسوالۍ له زندان څخه وتښتېدل. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په ګډون د ځینو نورو جرمونو په تور د یوې خاص محکمې لخوا ایزار سوی دی. د اوکراین د حاکم ګوند پلویان غواړي چې نن د ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ په ملاتړ لاریون وکړي او د هغه د دې پریکړې ننګه وکړي چې له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ تړون نه دی لاسلیک کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو استعمال وغانده. عراقي چارواکي وایي وسلوالو د بغداد په شمال ختیځ کې د تیلو د پایپ لاین 13 تنه کارګر چې اکثره ایرانیان دي په ډزو وژلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي تمه ده چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر خبرې په راتلونکو څو ورځو کې بیرته پیل سي. او امریکایي چارواکي وایي هغه سړی د جمعې په ورځ نیولې چې غوښتل د کنساس ایالت په هوایي ډګر کې د موټر بم چاودنه وکړي.
په یوه نوي راپور کې ویل شوی چې په ازبکستان کې په دولتي روغتیايي مرکزونو کې په زور د ښځو شنډول زیات او پراخ شوی دي. په سیمه کې د بی بی سی خبریاله ناتالیا انتلاوا چې دا راپور د امریکا د اوپن سوسایټي فاونډیشن په ملاتړ برابر کړی وای، په ازبکستان کې روغتیايي کارکونکو د حکومت لخوا تر فشار لاندې دي چې د نفوسو د زیاتېدو له امله دي د ښځو شنډولو ته دوام ورکړي. انتلاوا د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د راپور د وړاندې کولو پر مهال خبری رسنیو ته وویل په ازبکستان کې ټولې هغه ښځې چې دوه یا زیات شمیر ماشومان یې شولې په زور شنډې شي. انتلاوا لدی مخکې په نیویارک خبريالانو ته ویلی وو دا وایي د حکومت لخوا د شنډولو کمپاین لا هم روان دی او په ټول ازبکستان کې ترسره کیږي. په دې توګه دا په کومې خاصې سیمې کې نه عملي کیږي، بلکې د ټول هیواد په روغتونونو او کلینیکونو کې دا عمل ترسره کوي او په تیرو 15 کلونو کې د کمیدو کومې علامې نه دي ترسرګو شوي. انتلاوا بیا وویل چې د شنډې دوه له عمله شزي خبرې نوي. کیسه په دقیق ډول اداسې ده چې یو شزه ماشوم سي شوي، بیا هڅه کوي چې بیا حامله شي خو نه حامله کیږي. کله چې ډاکټر ته ځي هلته څرګندېږي چې دا شنډه شوې ده. په ازبکستان کې د شنډولو د عمل اکثر قربانیان هغه میرمنې دي چې اقتصاد خراب وي یا یې ټولنیز حالت شنوي او یا هم د اقلیتونو له ډلې وي. د انتلاوا په وینا له 1999 میلادي کال را په دې خوا په منظم ډول په زوره په لسګونو زره ښځې په ازبکستان کې شنډې شوې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروگرام اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې روغتیايي خبرونه کې چې تخنیکی چارې زما همکار امان الله امیرزی پر مخ وړي، د ژمنیو ناروغیو په اړه د خبرونې له ملمه ډاکټر سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب محمد اکرم ملک صاحب چې تاسو ورسره آشنا یاست له جرمني څخه لمونږ سره د ټلیفون په لګه کې ده. او ډاکټر صاحب ملک صاحب درته د والګي او نورو ژمنیو ناروغیو پړه ستاسو پوښتنې ځوابوي او تاسو ته به لازمه روغتیایي توصیه هم کوي. ډاکټر صاحب ملک صاحب کور مو ودان چې بیا مونږ او دوستانو ته وخت وسته او په خبرونه کې را سره ستې په سر کې راته دا وایي چې کومه هغه ناروغي دي چې د ژمي له موسم یا سړی هوا سره خلکو ته پیدا کیږي.
السلام علیکم مراد صاحب. السلام علیکم قدر من اوریدن کوم. په سړی هوا کې هغه ناروغي ډیر پیدا کیږي چې هغه ویروسی ناروغي دي. دا چې ولې دې برخه کې به روسوږي یو چې د ویروسی په ناروغي په ډله کې هغه د پوزې بېدلا ریزیشور ته وایي چې هغه نه ته وړو ماشومانو ته ګرنګ دی به یې دا هغه د ستونی ناروغي دي چې هغه مختلف ناروغي دي به د ستونی او هغه نه وروسته د سړی ویل چې د توخي ناروغي ده چې هغه نه تا په لومړي پړاو کې په اسانه وخت کې هغه تش برونکیټیس ورته وایي او که هغه ډیر شو هغه ته په سړی سینه بغل ویل شي. او یو بل رقم ناروغي ده چې هغه ته زینوزیټیس ورته وایي یا دا چې د سړي خپل د پوزې دواړو برخو ته وړي وړي سوري دي دا ځایو کې بیا نو یو رقم زو پیدا کیږي چې هغه مخ هم د سړي خوږي او سر مو سره خوږي.
بله ډاکټر صاحب دغه پښیم کې د اوړي په پرتل ډیر کسان پرېزه شي زکام ولی اخته کیږي یعنی آیا هوا تاثیر کوي د انسان په بدن او د بدن په جوړښت باندې او څنګه؟
مراد صاحب دا باید وایم چې په ژمي کې د انسان بدن ته ویروسونه ډیر وتلی شي نسبت اوړي ته. علت یې دا دی چې په ژمي کې هوا سړه ده. په سړه هوا کې ویروسونه ډیر خوشحاله وي ډیر وخت ژوند کوي شي. د بېلګې په توګه که ووایم په سړه هوا کې خپل همدغه ویروسونه چې دي که صفر درجې یا منفي درجې نو سړی ویلی چې اب پورې چې دغه دنیا موجوده تر آخرته پورې یو ویروس نه مري په یخ کې. خو چې هوا تودېږي تودوخي په دا ویروسونو باندې ښه نه لګېږي. یو بېلګې په توګه ووایم که چېرته یو ویروس په یو تازه هوا کې وي یو میز باندې یا د انسان لاسونو باندې چېرته پروت اوسي او د انسان بدن کې دننه نه وي د حرارت درجه بهر 40 درجه شي نو هغه کېدای شي چې اته ساعت وروسته به مړ شي. او یا کوم ځای رقم لا پس نور ته ودا شو 20 درجه کې 4 ساعتونه اضافه نو لږ کوم ویروس به چې طاقت لري. او که چېرته هوا به نو د شپې تو درجه وتا او یا درجه ستاته ته ودا شو هغه نو کله کله د سي ډیر په تود مار کې کیږي چې لاندې هم سمکه قیر وي یا د سي کلک شي وسی ایا تیګو باندې هغه به پرشته عین او درجه ته تودي هغه کې څو ثانیو کې مري. نو دا یو اله شو چې ویروسونه په ژمي کې په دې چې هوا سړه وي نو دې ته ډیر خوشاله وي او دې کې زیات وي دې کې نمر کیږي. بل شی چې دا په ژمي کې به د انسان خپل دفاعي سیستم ده د انسان دفاعي سیستم کې چې وایو مونږ سپین کوراویات د انسان دفاعي سیستم دی هغه شی چې عمره ویروسونه په سيزي هغه خوري هغه وژني هغه په تود خې کې بیا ډیر فعال وسی. کله انسان د حرارت درجه وایي د سی او تیر څه کم اته ډیر شاوخوا ته یې نو دا وختو کې د انسان د سپین کوراویت ډیر فعال ډیر تیز منډه والی شي فرض نه ویروس په سیزي سره فکر کوي ډیر په سرعت سره ځي او ویروس نیول شي. او کله چې سبا سره ژمی کې بهر وته ډیر سخت یخ وي د انسان د تودوخې درجه حرارت درجه دننه په بدن کې خیمه هغه کټیټه شي یعنې دا چې د 15 درجه ته شي 4 درجه ته شي کله کله هغه دا وخت چې د انسان دفاعي سیستم سپین کوراوی ډیر سست وي ویروسونه زیات او دفاعي سیستم ډیر کمزور سست نو هغه وخت هم ویروسونه په انسان باندې غلبه کوي. او یو بل علتم ده هغه دا دی چې کله چې انسان چې په یو ویروس اخته دی والګی نیولی دی یو پرنج کې یو پرنج باندې په زرګونو زرګونو ویروسونه د داخلي او پوزې لارې وځي نو که چېرې دا به په تازه هوا کې وځي بهر وځي نو دا ویروسونه بعد ځان سره وړي بل چاته نه تیری.
بله ډاکټر صاحب ډېر زیات مننه په دې خاطر چې په افغانستان کې هم ژمه دی هوا سړه ده حتما خلک زیاتې پښتنې هم لري اوریدونکي لا د مخه د ټلیفون په لیکه کې دی. نور محمد ورور الله نورستان څخه ټلیفون تماس نیولې ده. بلې مهرباني وکړئ وروره د ډاکټر صاحب څخه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني. وعلیکم السلام.
تاسو ګران محترم ډاکټر صاحب ملک زیتا سلام او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني.
وروسته سلام خدای دی خپل خو ملک جی صاحب ته طولانی عمر د خیر عافیت او نصیب وګرځي چې د خیراندي سره دی او دوه پختنه تن لرم یا پختنه د کوم چې مخکې موته او تکلیف راته پیدا شو د دې بشه د کوم تقریبا لاس کینده لاس مخکې چې و سم مازی په هوا سره شي ډیر معمولی خبر باندې ز د کوم کې غمده یا موضوع بل یو تکلیف په ماشوم ټوب کې چې د موږ وګونه یده د ما سر ډیر خوروله ده د سر مخزه می و د سی په دې سر کې خوري ګل کده خو ماګي نو د شپې له خوا چې دا ما په خیاسل د بلور کې سم پلان نه سم سر می به سای کې ګل دا د وخت کې می د جناب ډاکټر صاحب نوی نورم مزم کې ګم السلام علیکم
ډیر زیات مننه
الله ټلیفون مګدا
bale aurora محمد aurora telephone pali ka kyose ke doctor saab wali tana sa pakhtana ukli
sar khogai bar khake me pakhtana dar na kawla aga tol umar da ka mainzo mainzo ke khaki ji
umar me taqriban shpak sar me to da junab doctor saab aw da mashum tob na che da ma ta da da mashum tob ke sar khurol hai sun me wo taqriban shpak sar me to ke da
نہ پختنه می داد چې سره خوګېده منزو منزو کې خکېږي او کټول مر پاتې ده بل دا ده چې په جیمی کې ډیر سره خوګېده او کپوري کې څومره وخت وام کې سره خوګېده
سره خوګې نه جناب ډاکټر صاحب د ووري د زمې په موسم کې ده سم به به حساب کېږي د شپې په تیارې کې دا چې مستقیم لار کې سم پلان نه سره او به تل زره رانوي رانوي کې به سره سم او تیارې چې به سره به حساب کېږي
نه سر خوګېره وروره ام داوس چې رڼا ده اوس شتو کنهشته ام داوس سر خوګېره
او استاده انداز پرانو تر کې دا سر خوګې مې ډیر هڅه ده د مخ په پوستکو کې مې داسې دننه لکه نری نری غونه چې ام تاسو مخ مې ورسره درد کوي
ها ګوره یو ورسته په خنه بده وی چې وخت تیریږي دا څټ هم ورسره خوګې یعنی سر خوګې
دې څټ مې شخ پد کې
خبر سم دا څټ نه مخ په مخ په سترګو مخ په تندي دغه برخه خوګېږي
او bale
وو د څټنا مخپتان دی
او د څټنا مخپتان
خبر پوښم په
پوښتنه ډاکټر صاحب د نور محمد روډ پختنه زاوبل نمخ کې یو بل اوریدونکو حمله رو اسمت الله له هلمند څخه په ټلیفون دی پختنه په مخلو بابا دوړته زواب وای مهرباني وکړو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ما
ډاکټر صاحب سره پوښتنه ده چې دا د ویکي زه خبره د پداشین تاوه د ګروپان یا فرمانته د سرې مخ پر ما محمد دله بس نه تم دی خو دې چې دا د څه څه دی
دا مخکنه موضوع په مینسک الکتپاتې شو دا په مې یاد کوم بیا پښتون ته ځوابونه نه دا ویل چې موږ ته پوس په یو څو ګور چې په وایرو سخته یي ناروغي والګي نه ولې هغه چې پرنجو کی دا غنه په زورګونو زورګونو وایروسونه د بدن نه وځي کچې ته تازه وای نو دا بعد وړاند سره وړي دا وایروسونه چاته نه تیږي او که بیا داسې چې ورکوټې کوټې نو البته دا نو وایروسونه پاتې کی په کوټه کې ډېر ساتونه هم د په هوا کې قبل څوګرای شي ما کوټه کې ساره کاږي دا خلی او پوزې نوځي یم بیا په جیمی کې دا سړی چې سړی خو نو ډیر وخت په تازه هوا کې نه ګرځي بلکې کوټه کې بیا خصوصا په غریب ولس کې چې ډیر ټوله کورنۍ په یو کوټه کې ماغه بخاري لګولي یو کوټه کې ناشتي نو یو کاند کا پرنجو کې دا ټول وایروسونه پاتې کیږي یو کاستا نو دا ماغه کوټه کې به هر کس چې هوا راکاږي نو هغه تم به دی نو دا د یو ولادت چې ولې په جیمی کې ډیر ناروغي پیدا کیږي اوس په پښتون سره شو کورن درمه خان وروه اول ته وځي لاس کال کیږي چې ستا تا ته ډیر ځکه پیدا کیږي د سرکاري ورو چې ستاسو د فایز سیستم لږ څه کمزور دی نو په دې وجه باندې تاسو زکام یا د ژمی ناروغي تیریږي د پیدا کیږي د ته نو سره باید وي چې والي آیا ستاسو غذاخانه ته او غذان ډیر یخ ساتي په ژمی کې نو ځینې قوي شي نه دي سره ورته ویلای شي چې غذا هغه ته کله کله داسې وي چې سره باید لږ څه حرکت هم ورسره وکړي سپورت وکړي هغه هم لږ څه د انسان د فایسي سیستم ښه کوي او بل شي چې وایم هغه د چې پورو پاک ول کیږي سره باید انسان بدن تمرین وکړي هغه د چې کله ځان یخ کی ډیر یخ نه بلکې لګونه یخ کی بیرته توت کی یخ کی دی باندې هم د انسان د فایسي سمسره قوی کیږي راغلو دوم چې تا ول چې زما غوږونه خوږیږي او سر مې خوږیږي او څنګه چې تا وویل چې هغه هم د ماشوم والی رئیس یې ستا سر خوږیږي رو هغه دا د ماشوم کوم سر چې ستا خوځولی د ماشوم والی رئیس یې نو هغه نه باندې نه دی پیدا شوی څنګه چې اوسه پوه شم تا نه مې پوښتنې وکړې هغه سر خوږیږي چې د سړي انسان د څټ نه تر تندي پورې راځي هغې ته د تشنج سر خوږیږي وایي دا چې څټ دی ورسره خوږیږي نو دې دپاره دا یو رقم تمرینونه دي چاپیګان دي که ته داسې تملی کوشش وکړه چې یو څادر یو ورکوټی نری داسې لولا غونې بالغ غټ بالغ نه که د شپې تملی کوشش وکړه چې یو غټ بالغ داسې د سر لاندې دې کښېنه دی ځکه سر چې هم داسې ستا د غټ بالغ باندې ایښی نو لا پسې دا غاړه دې شخي که داسې وکړې چې ستا عمر خو ډېر نه دی شپږ څلوېښت کلن که ته همدا اوس چې داسې یو چېرته یې تمله ډېر ورکوټی شی یعنی یو ورکوټی غونې لولا هغه څادر دې لږ لولا که د غاړې لاندې دې کښېږده او وګوره چا ځان ښه احساسی که نه که ځان ته ځان ښه احساسی نو داسې ښکاري دا د تشنج سر خوږی دی نو دا د خفګان وړ شی نه دی که کوم خطري شی وایي نو د ماشوم والی نه تر اوسه پورې ته باید د منځه وړه وایي نو دا کوم خطري سر خوږی نه ښکاري یوازې تشنج سر خوږی دی نو که نژدې وایي ما به در ته ځینې تمرینونه ښودلي وایي خو اوس ډېر لرې ده رانه دا وایم چې د ځینې خاص تمرینونه دي چې هغې باندې بیا سر خوږی د منځه ځي او عصمت الله وروره ستا د هلمند نه ټلیفون چې کړی وو تا وویل چې زه چې مر ته ګورم ما بیا کله سر مې خوږیږي دغسې سر خوږی زیاتره د نیم سري نښې وي هغه دا وایي چې د سړي ته کانګه راځي د سړي سر خوږیږي او سړی چې داسې یو پوټی حرکت کوي په زینو خیږي نو سړی فکر کوي چې په سر کښې مې یو رقم لکه خو سر چهارماغ غوندې سر مې مغزه مې ورسره خوځېږي دا رقم او کانګه هم سړی کوي هغه وخت کښې سړی رڼا ته نه شي کتلی نو دغه د نیم سري نښې دي او زه حیران پاتې یم چې ته وایي چې یو تش ژمي کښې دا دی اوړي کښې دا شیان نه دی نو ځینې ځینې ویروسي ناروغۍ دي چې هم دغسې تکلیف سړي ته پیدا کوي چې د انسان مغزه هم ورسره خوځي رڼا ته نه شي کتلی
ډاکټر صاحب دې نه مخکې چې د یو بل تلیفوني مکالمه واخلو اکثره وخت په افغانستان کښې خپله هم ځینې دوستانو کښې وینو چې دوی سر و کال دغه په ژمي کې بالخصوص زیات او په عادي ورځو کې هم دوی دغه د تانسلونو له مسلې زیات شکایت لري ټوخیږي حتی لاس په ستونو کې دی وایي چې دا ډېر لویه مسله ده قسم چې نه زړه نه ښه کوي چې عملیات یې وکړي په دې اړه کله وغږېږي د تانسلونو پر موضوع باندې
تانسلونه د انسان په ستونو کې داسې وړې وړې غوټې دي غوټې یعنې غوټې دي دغه غوټې د انسان دفاعي سیستم یو برخه ده کله چې ماشومان وزېږېږي که یو ډاکټر نه غیر د نور عام کسان هم د یو ماشوم ستونی کښې وګوري ګوري چې تر څلور کلنیو پورې د دې د په ستونی کښې دا غوټې غټېږي 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 یعنې ډېرې غټېږي خو هغه ډېر نه په بالغ عمر کښې چې ګوري بیا ورکوټې شي علت دا دی چې دغه د انسان دفاعي سیستم ایمون سیستم چې ورته وایي دغه د تانسلونو د لارې پر مخ ځي نو دا باید ووایم چې دا تانسلونه حتی په ماشوم والی کښې خوځښت ډېر او په بالغ عمر کښې هم حتی ځان ته وظیفه لري وظیفه یې دا ده چې دا داسې لکه یو انتن غوندې کله چې د انسان ستونی ته میکروب ویروس ورځي نو اول دغه انتن د لارې چې دغه تانسلونه دي میکروب نیول کېږي بدن ته خبر ورکول کېږي چې پام کوئ چې هله یو غل راغلی پردی راغلی دښمن راغلی ځان تیار کوي ورته نو مخکې دی چې دغه ویروسونه میکروبونه د انسان سږي ته کته شي سړي ته سینه بغل پیدا شي نو هغه خپله تانسلونه سر کېږي پړسېږي د انسان دفاعي سیستم راځي ما هغه په اول کښې دروازې مخکې دی چې ویروسونه دننه کور ته ننوځي ما هغه دروازې مخکې نیسي او وژني
لغمانه مې زنګ ولګېږي ډاکټر صاحب ته دا د چپ لاس ورته سینه کښې لاندې م ته درد او میکروب ده
چپ لاس سینې طرف ته درد لري ښه ډاکټر صاحب د دې ورور له لغمان څخه قریب نور وایي چې د سینې په چپ طرف ته یې درد احساسوي
ښه ګوره وروره که اوس همدا هغه اورې ته ما ته وایي ټوخی ورسره ټوخی ورسره لري او که نه
دا دماغ دا سر مې کښېږي نو چپ لاس ورته د ټیټ دغه پوښتې لاس دلته درد او میکروب د بلغم لرم
ګوره وره زما پوښتنه دا چې ډېر ټوخېږي دا د ټوخي په وخت کښې خوږېږي او که بېدې ټوخي څومره وخت کېږي چې ټوخی لري تبه په کښې شته او که نه شته
ډاکټر صاحب محترم نه تبه سړه غسته همده چې وچ درد پکې ده او هغه ټوخی نه شته درد کېږي دا دماغ کم راکته کېږي او سردردي مې سره ده
خوږه مسه لري ګوره وروره زما یو ډېره مهمه پوښتنه دا ده چې ټوخی ورسره ډېر دی او که ټوخی نه شته هسې بیا ټوخي دا زیاتې خوږېږي
نه ډاکټر صاحب محترم بېخي ټوخی سره نه شته ټوخی بېخي لرم نه او دغه
ڈاکٹر صاحب جواب وائے بھلے رحمانی صاحب مہربانی اکڑے
تقریباً
بھلے ڈاکٹر صاحب رحمانی رور پختنا قندهار د امور پاړه و بھلے مہربانی
اوس رور اول د کریم خان رور ته لغمان نه چې ټلیفون کړې څنګه چې ستا په تکلیف باندې پوه شوم دا د ژمي ناروغي نه ده دا د ښکاري چې ستا په سینه کې دا د پښتیو لاندې یو عصب ده هغه بند شوی ده هغه کې تکلیف ده کله کله دغه تکلیف ده انسان د ملا تیر نه پیدا کیږي او کله کله لوکال مغه یو ځای چې دی یو پښتۍ کې که تاسو د اناتومي کتاب وګوري هرې پښتۍ لاندې یو رګ روان ده نو کله کله یو یو رګ داسې التهابي کیږي چې لاتیني ژبه کې ورته انتکوستال نه ویل کیږي ورته وایي یعنې دا چې د پښتیو ترمنځ عصب التهابي شوی پړسېدلی دی نو دا د ژمي ناروغي نه ده نو دې دپاره اول خبره ده چې یو ځل عکس واخیستل شي خامخا کله کله نورې ناروغۍ ګانې دي مثال په توګه د تبرکلوز ناروغۍ کې هم داسې کوم شی شته چې هغې ته بیا سړی پلویریټس ویلی شي هغه ناروغي یعنی سړی باید عکس واخلي وکتل شي چې بله ناروغي خو نه ده که بیا هغه نه وه بیا نو تش یوازې د یو رګ خوږېدل دي هغې دپاره بیا ځینې تمرینونه دي او حتی دغه شی په لنډ وخت کې که څوک تجربه لري مغزي کې پچکاری کوي شي او کدا پچکاری څوک نشي کولای نو هغه د پاره به ځینې ګولېګانې د مسکن ګولېګانې هغه باندې مخ کیږي او نور نو کدم لا تکلیفې الته دم لا نه هغه بنیادی علاج به دم لا ده نو یو ډاکټر ته لاړ شي او سلستا عکس واخل شي د سګي او دوم دغه اورتوپیډیا د ډوکو ډاکټر چورته هغه وګوري چې آیا ستاسو دم لا ته تکلیف ته وکړل او د محترم رحماني صاحب وایم که ساتي د مور تکلیف ول چې ګرد او غبار راځي دا هغه د سایه کم بندګي نو ماته د ښکار ورو ساده مور د رینیټس الرګیکا یا دا چې نزله افغانستان کې ورته وایي زیاتره دغه تکلیفونه خو په اوري کې پیدا کیږي ته چې وایي چې د مور مې ګرد او غبار نو تاسو ښکاري چې هغه ته الرژي یا حساسیت موجود ده د بعد سره چې ځینې یو نه یوازې خاوري بلکې نور شي نه مور ته راځي په پوزه کې نو ته بیا د یو ډاکټر وظیفه ده چې هغه تخصص ولري د الرژي په برخه کې چې هغه زیاتره د سږي ډاکټران دي او د پوستکو ډاکټران دي نو وروره که ته هلته افغانستان کې امکان لري دغه شي تست وشي چې آیا د څه شي مقامل کې ستاسو مور الرژي یا حساسیت لري نو د هغې تشخیص به کېدای شي نو درملنې دپاره ویلی شم چې هغې ته بیا ځینې ګولېګانې دي حتی سپرېګانې دي چې هغه قلن هغه وخت کې سړي باندې حمله راغلې د هغې د حملې لږ څه درملنه کېږي
ډاکټر صاحب رحماني ورور لقندهار څخه یو بل پښتنه هم درلوده د ویل چې په دې یو هفته سورز کې چې دوی په سیمه کې دوی چې صحرای سیمه کې اوسېږي یو ډول والګې خپور شوه دی دوی وی چې آیا دا به عادي زکام وی ژمنی ناروغي به وی او کسنګ زن پیغام چې هغه تلیفون بند کړي کته ستنه پښتنه کړي وي چې علایم چې دی او د مریضې پړم تنه پښتنه کړي وي
نو ورور دا چې وایم دا زکام ناروغي چې دی چې هغه زیاتره وایروسونه دی هغه به نه ګوري چې دا صحرا ده او که غر ده او که کوم ځای ده هر ځای چې یخ شو د حرارت درجه د بهر چې ټیټه شوا د لس درجو شاوخوا ته یا لسونه ټیټه شوا ته صفر ته کله کله چې ورسېدله هغه وخت کې بیا مخکې مې چې یاد کړه ویروسونه ډېر فعالېږي بیا مخکې مې چې یاد کړه په غریبو سیمو کې چې خلک هلته په کېږدیو کې اوسېږي یا په یوې کوټه کې چې اوسېږي یو نو بیا ډېر تېرېږي نو ما ته څه ښکاري چې دغه یو ویروسي ناروغي چې یو تن نه بل ته ډېر په اسانه باندې تیری
کیږي نو خبره دا چې سړی څوک چې پرنجه کوي د چا بل مخې ته پرنجه ونه کی هغه خپل لستونی کاته او کی چې اقلن دا ویروسونه هوا کې خپاره نشي
کپلن د ډاکټر صاحب اوریدونکو ته دا وایي چې د لستونی کوم مکروبي ناروغي ډیره خطرناک دي
مراد ته وایم چې ناروغي نو څو ناروغي دي چې ډیره خطرناک دي یو ناروغي دا ده چې هغه ته سره په پښتو کې ولې شي چې هغه به څمڅي کې ناروغي ده چې د څمڅي کې ناروغي چې وایي هغه په خپل یو ناروغ دی بل دا یو ناروغ دی چې هغه ته چچبی کې رشته وایي هغه غلطه کوه هغه څمڅي کې بله ناروغي ده هغه د چچبی کې ناروغي یو رقم میکروبونه دي چې هغې ته په انګلیسي کې سکالت فیور وایي سکالتینه وایي جرمنی ته شالخ وایي دغه میکروبونه دي چې د یو نه په اسانه یعنی په لاړو د لارې یو خبرو د لارې یو نه ډېر په اسانه باندې بل ته تیریږي هغه چې دا ستونی د انسان نیسي ستونی کې زوا پیدا کیږي پړسو پیدا کیږي حتی ماشومان خبرې نشي کولی خو لنډ وخت وروسته ستونی ښه کیږي خطر بیا پکې دا دی چې هغه بیا همدغه میکروبونه چې دي د انسان زنګنونو ته ځي د انسان پښتورګي ته ځي د انسان زړه ته ځي د زړه والونو ته ځي نو هغه بیا دومره تاوان چې انسان نور ځای ته غړو ته رسي پښتورګي خرابوي د انسان زړه خرابوي نو هغه هغې ته بیا په طب کې ویل کیږي چې دغه ناروغي د چچبی کې ناروغي چې فارسي کې ورته مخملک وایي وایي ستونی څټي خو زړه د انسان په غاښو خوري نو دغه رقم ناروغي ده او یو بله ناروغي ده چې افغانستان کې له بده مرغه څو ورځې مخکې ما عیسه وکتله چې هغه د دفتیري ناروغي ده نو دا هم یو میکروبي ناروغي ده چې د انسان اول ستونی نه شروع کیږي د بدن ډېر غړي نور نیولی شي او بل دا ده چې د انسان هغه څوک چې دفتیري نیولی دی د ستونی کې زوه پیدا شوې ده هلته ټنسلونه یې دومره پړسیږي چې هلته سړی تنفس نه شي کولی کیدای شي هلته بالکل ته بوه چې خپله زندۍ شو دا انسان او نور غړي د انسان هم هغه نیولې شي مغزو ته ورتلې شي نو د دفتیری د پاره بیا نو د انسان هغه څوک چې نیولې د ماشوم د خولې نه ډېر مردار بوی وزي رقم نو د دې د پاره هم یو واکسین موجود دی مخکې ما خبرونه کې واره چې د سینا بغل د پاره افغانستان کې فضل خدای دا اوس واکسین پیدا شوه نو زما هم دا اوس توصیه دا ده اوریدونکو ته خپلې وادوالو ته چې ماشوم چې وزي لنډ وخت وروسته په اروپا کې هیڅ ماشوم باندې وي چې هغه واکسین شوی نه د دفتیری مقابل کې له بده مرغه افغانستان په هندستان او شوروي په خواني جمهوریتونو نه حتی روسیا کې هم دفتری زیاته شوې ده نو دغه واکسین دی نه کې د دفتری مقابل کې یو واکسین او دفتری بیا نه انسان نه نیسي
وارا وارا شے سوان جلوان وم رنزور دیکھم سوان جلوان وم رنزور دیکھم نشنو باران بدشم جانان بدشم دل ساتھ کو دہار مر جان بدشم دل ساتھ کو دہار مر جان بدشم لسند پور ورے گر گر دور ورے لسند پور ورے گر گر دور ورے دجنو سرے خل گئی کرت کے تورے دجنو سرے خل گئی crete que tore vete que tore 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 sende pore ore gurgure dore ore lesende pore ore gurgure dore ore disin pora wala wala dimin khudaay safaay ma ke dimin khudaay safaay ma ke o ha ye ha
دش نو کوتر خل بدشم عمل بدشم گور گور زما چم بل بدشم گور گور زما چم بل بدشم سند پور اور گور گور دور اور سند پور اور گور گور دور اور دجونو سره خل گئی کڑ تک تور دجونو سره خل گئی کڑ تک تور وے تک تور 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 سند پور اور گور گور دور اور سند پور اور گور گور دور اور دجونو سره خل گئی کڑ تک تور دجونو سره خل گئی کڑ تک تور وے تک تور 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 سند پور اور گور گور دور اور سند پور اور گور گور دور اور سند پور اور گور گور دور اور سند پور اور گور گور دور اور
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ